ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې نن د سه‌شنبه ورځ ده د هوت د میاشتې 28 ده نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې نن د 2019 نیټه ده د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو اول ملالی بشیر خبرونه وای
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا دیارلس افغان سرتیري وژل سوي دي په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعي ته تلفات اوښتي او د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو بشپړه خبرونه د بادغیس ولایت پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا دیارلس افغان سرتیري وژل سوي دي د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن وویل چې په نښتو کې 24 سخت دریځې وژل سوي او 15 افغان سرتیري ټپیان سوي دي شهابي وایي چې په دغه پوستو کې د یو شمیر نورو سرتیرو برخلیک نه دی معلوم د دفاع وزارت ویند قیس منګل وویل چې د شنبې په ورځ د طالبانو تر حملو وروسته حکومت بالامرغاب ولسوالۍ ته د هوایي ځواکونو ملاتړ لیږلی دی دی وایي په ټوله کې شل سرتیري وژل سوي او شل نور برمته نیول سوي دي منګل زیاته کړه طالبانو پر څلورو امنیتي پوستو حملې وکړې او جګړه اوس هم دوام لري د طالبانو ویند قاري یوسف ویلي چې دا حمله طالبانو کړې او ادعا یې کړې چې دوی 28 سرتیري برمته نیولي دي په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعي ته تلفات اوښتي دي د 209 شاهین قلي اردو اتمې لواء قمندان عباس توکلي وایي تیره شپه په مرکزي بغلان کې د نشتو پر مهال د طالبانو د سری قطعي دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي د افغان قواو دغه قمندان وایي په نشتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لوېدلې تر دې مخکې طالبانو رسنۍ ته په پیغام کې ویلي و چې د مرکزي بغلان په سیمه کې دوه امنیتي پوستې ویلی او افغان امنیتی ځواکونو ته زیان رسولی دی په همدې حال کې پرون په د خپلې خمری په چشمه شیر سیمه کې طالبانو د تیلو څلورو ټانکرانو ته اور ورته کړی دی د فراه ولایت ولایتي شورا غړی داد الله قانی وایي د دې ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په تهاجمي حمله کې لس افغان سرتیري وژل سوي دي د داد الله قانی په وینا په دې پیښه کې درې وسلوال مخالفان هم وژل سوي دی وایي یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې درانه تلفات اړولي وو او مخالفانو د غچ اخیستلو په هدف پرونی حمله کړې ده د فراه امنیتي چارواکي دا پیښه تاییدوي خو د وژل سوي د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه اعلامیه کې د شلو سرتیرو د وژلو او یوې امنیتي پوستې د سقوط ادعا کړې ده تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر چې محافظه کار مذهبي مشر دی او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو مجلس خبرګان د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي او کار یې څاري ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې مجلس خبرګان ابراهیم رئیسی د سه شنبه په ورځ انتخاب کړ او څو ورځې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د دې هیواد د قضایه قوې د مشر په توګه ټاکلی وو اته 50 کلن رئیسی لوړ پوړی مذهبي مشر دی او د ایران د شیعه زیارتونو د ادارې آستانه قدس رضوی مشر هم پاته سوی دی د بشري حقوقو نړیوال سازمان او امریکا د ټاکنه د قضا د کنټرولولو هڅه بللې دا ویلي دی چې رئیسی په 1980 لسیزه کې د سیاسي زندانیانو په ډلیزو اعدامونو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاته ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنګټن پر یوه روسي بانک بندیزونه ولګول دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لرل مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو ته د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24مې د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو له کبله سوې ده د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی او ملګری ملتونه وای چې په ایتوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه یویشت کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره بیا د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those on board.
د یوای په ایتوپیا کې د ناوړه هوایي صحنه د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د یوشت کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو او پر دې سربیره په نامعلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره یې لنږدې کار کاوه. د ایتوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 928 ماکس الوتکه د تیرې یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اودیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 کسان پکښې ووژل شول. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د دې مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دی. تاسو د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو پورې اوریدلای سي. په خبرونه کې به ورسته واوري چې تر دې ورسته تاسو کولای سي چې آنلاین یا د انټرنیټ لارې د پاسپورتونو لپاره ریزي وکړي.
تاسو کوم پاسپورت وی یا تذکره وی یا لایسنس وی یا جواز وی هغه پورته ده لزی چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو.
د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کې د سولې ولسی کاروان فرا ته ورسید او هلته به فرایان د سولې لپاره رایو ځای کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې نن سهار په هلمند کې پر یوه خبریال چاودنه وسوه. د هلمند نور خبریالان څه وایي؟
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبریالانو د خوندلو لپاره هیڅ تدابیر نشته.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا او وینزویلا ترمنځ روان کړکیچ ته کتنه لرو او دوه پروګرامونه لرو. په یو پروګرام د ښځو په اړه د ازادي راډیو ونیس پروګرام دی او بل هم د ګوړیا چار په نوم باندې کومیډي پروګرام دی. افغانستان حکومت وایي چې یو داسې انټرنیټي سیستم یې فعال کړی چې دغه پر اساس تر دې وروسته خلک کولای سي چې د پاسپورټونو د موټر چلولو د لایسنس او د تذکرې په څیر اسنادو لپاره آنلاین یا د انټرنیټ له لارې عریضه وکړي او خپل اسناد تر ډیره حده د انټرنیټ له لارې ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به د دغې نوې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته سي د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځي عمل تکیه نه ستا ټول کارونه خلاصيږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت وی یا تذکره وی یا لایسنس وی یا جواز وی هغه کورته ده لزی چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسته به خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه ودو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونه وروسته ټولو کنسلګریو او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک لپاره او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو ساده کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورټونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورټونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نومونه یې په تورلیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورټ د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې له زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیل پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورنیو چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د ولسمشر شزینن په کابل کې د شزو د سوداګری او صنایع خونی په نوم د یوې تجارتي ادارې د پرانستل کېدو د دوهمې کلیزی په مناسبت په یوه غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې د پروسې مخالفینو په تبلیغاتو لاس پورې کړی او د شوزو په کړیو کې مخصوصا اندېښنې زیاتې کړې دي. د همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت او دا چې د نړیوالو مرستې شاید له افغانستان سره زیات دوام پیدا نه کړي اندېښمنه ده. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نن په کابل کې د غونډې ته ورغلې وه او رپورت لري.
د هیواد لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی ټینګار کوي چې د سولې پر روانو خبرو کې به اتلس کلنې لاستراوړنې په ځانګړي ډول د ښځو ازادي لپاره ونه غورځول شي. میرمن غنی د سې شمې په ورځ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې د دوهمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغانان په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، ځکه له جګړې ستړي شوي دي. د سولې په اړه بېلابېل ګونګوسي چې د سولې مخالفین مطرح کوي د افغان ښځو په ذهنونو کې اندېښنې جوړې کړي چې آیا زموږ لاسته راوړنې به پکې ورکېږي که نه. خو موږ غواړو دا ډاډ ورکړو چې د تاسو یعنی ښځو کار دوامداره دی او شاته به لاړ نه شي. د هیواد لومړی میرمن دا هم وویل چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په اړه اندېښمنه ده او نه پوهېږي چې نور به هم دوام ولري که نه. خو نوموړې زیاته کړه چې دا مرستې ورو ورو کمیږي او نړیواله ټولنه به یوه ورځ افغانستان پرېږدي. په داسې حال کې له افغانستانه د نړیوالې ټولنې د وتلو اندېښنه او د سولې په خبرو کې د لاسته راوړنو د ساتلو په اړه څرګندونې کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای بللې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په کابل کې ویلي و چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغان حکومت او خلکو تیرې لاسته راوړنې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو را په دې خوا په قطر کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پنځم پړاو خبرې روانې دي. سره دې چې تر دې دمه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو دواړو لورو ویلي چې دا مذاکرات په ښه ډول دوام لري او له پرمختګونو سره مل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې په اړه روانې خبرې په داسې شرایطو کې دي چې وړاندوینه یې سخته ده.
Previous speakers have also referred to
تاسو هم د سولې د پروسې په اړه وویل. په دغه پروسه کې شرایط داسې دي چې وړاندوینه نه کیږي او افغان ښځو هم په وار وار خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. خو ډاډ ورکوو چې اروپایي اتحادیه په دې برخه کې ژمنه ده چې باید د افغان ښځو اندېښنو ته پام درنه وسي.
له دې سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د دغې ناستې په ترڅ کې وویل چې که د سولې پر روانو خبرو کې ترلاسه شوي ارزښتونه له لاسه ورکړل شي، یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ به هم زیان وګوري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسی وروسته زموږ په خپرونه کې په افغانستان کې د لوی جرګې پر تاریخ یو ځانګړی رپورټ اوري، خو که تاسو ته معلومه وي چې افغانستان کې به اوله جرګه څه وخت سوې وي، تاسې موږ ته د افغان بیسیم پراته سوه اتله شمېره باندې پیغام راواستوئ. خپل دغه معلومات مو باید د یوه اساسي سند پر بنا، یعنی د یو کتاب پر بنا، د یو تاریخ لیکونکي پر بنا، یا د یو ټولن پیژندونکي د معلوماتو پر بنا وي. نو که تاسې معلومات راغونډولی سئ راته ووایاست چې اوله جرګه به څه وخت سوې وه د افغان بیسیم پر اته سوه اتله شمېره باندې. اوس په ورسو احمد شاه فطرت ته له فرا رپورټ لري. دی وایي چې د افغانستان د سولې ولسي کاروان غړي فرا ته ورسېدلي او غواړي چې په فرا کې خلک د سولې لپاره منسجم کړي.
د دا کاروان دوه تنه غړي سمیع الله همت او وردک وایي چې لري په دې برخه کې فرای ولس هم دوی سره همکاري وکړي. د دوی په خبره په نږدې ورځو کې به یو لوی غونډه هم په فرا کې د سول د بهیر د ملاتړ په مخه جوړیږي.
د فرا د عزتمند ولس څخه مې غوښتنه داده چې په یاد پروګرامو کې زموږ سره ګډون وکړي تر څو د ژغ تر نړیوالو او دواړو شکیلو اړخونو پورې ورسیږي، چې د فرایان هم د سولې غوښتونکي دي.
فرا ګران درانو هولسته موږ د ولسي حرکت غړي د فرا ولایت نن درېمه د سراغلی یو، خو د فرا له درانه هولسه دا غوښتنه کوو چې په ټولو هغو جنګ ډلو باندې ږغ وکړو، سوله او همن اوربند غواړو. نو دا تصویر د فرا له ولایته پورته کوو دا ږغ.
له بلې خوا فرای اوسیدونکي هم دا کاروان لپاره هرکلی کوي او وایي چې سوله د هر فرای وګړي هیله ده. د دوی په خبره فرای ولس بل تر هر چا ډېر کړېدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. دوی زیاتوي دغه ولسي کاروان سره به یو ځای د سولې په برخه کې کار کوي.
فرا ولایت دغه د سولې کاروان چې دلته راغلی دی، زه هم د فرای اوسیدونکو له جملې نه د دوی څخه ټینګ ملاتړ کوم او فرای اوسیدونکي ټول د دغه کاروان څخه هر اړخیز ملاتړ کوي او د سولې د کاروان د هلو ځلو څخه هم دوی ستاینه کوي او د دوی تر څنګ به ولاړ وي تر هر ګوټ چې د فرا څخه دوی وغواړي لیدنه وکړي. دوی وغواړي چې ولاړ سي فرا اوسیدونکي د دوی تر څنګ ولاړ دي او د دوی ملتیا به کوي.
د دوی وړ چې د هیواد په څو ولایتونو کې اوس هم د سولې ولسي حرکت لخوا د سولې راتلو لپاره هڅې روانې دي. دغه حرکت لومړی د هلمند څخه پیل شو او بیا نور ولایتونه او د هیواد مرکز ته هم وغځېدی. وویل چې دغه حرکت به څومره د سولې په راتلو کې مؤثره تمام شي.
اوس په ورسو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار پر یوه ژورنالیست باندې حمله وسوه او په دې حمله کې زخمي سوی دی. تر دې پیښې وروسته نورو ژورنالیستانو په هلمند کې د امنیت د خرابوالي له امله او له دې امله چې پر ژورنالیستانو حملې سوي دي او کیږي اندېښنه څرګنده کړې ده. الیاس دایی رپورټ لري.
د خبریال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه د ملي امنیت د دوهم امنیتي اوزې ترڅنګ د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې رامنځته شوی ده. چارواکي وایي احمدي تمین د هغه په موټر کې ځای پزه شوی و. اټکل دی چې چاودنه به د چسپکې مین له امله چې تر پیښې وروسته موټر په مکمل ډول سوځولی دی رامنځته شوی وي. د هلمند امنیت امیر سمونیار محمد رحیم نورزی د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د احمدي په موټر کې ماین نن سهار وروسته لږه چې دی ورزشي کلب ته تللی و ځای پزه شوی و. نثار احمد احمدي دامګړی د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټرانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. ویل کېږي یوازې یوه پښه ماته سوې ده چې د رغېدلو وړ ده. هغه د ډېر کلونو راهیسې په ملي او محلي کچه د خبریال او ویان په توګه د بېلابېلو رسنیو سره دنده ترسره کړې ده. احمدي اوس مهال په هلمند کې د سباون په نوم د راډیو تلویزیون د نشراتو مسؤول و. د سباون ګروپ مسؤول میرویس پاڅون وایي حکومت او امنیتي ادارې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي، په خاص ډول سره د ژورنالیستانو.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو زور اخیستی دی، خو هلمند په تیرو اوولسو کلونو کې د خبریالانو دپاره خونړی ولایت شمیرل کیږي. د هلمند خبریالان تر دې پیښې وروسته د خوندیتوب احساس نه کوي. حافظ احمد نصرت او سردار محمد سروري وایي که دواړې غاړې د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته قایله نه سي وضعیت نور هم خرابیږي.
دغه اقدامات چې خپله د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې نیول سوي فکر نه کوم چې دا د مسله وکړي.
له بده مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نشته. نو زموږ له دواړو خواو دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو امنیت جدي پام وکړي او دوی د خپلو مخو هدف ونه ګرځوي.
پر نثار احمد احمدی د بریت پراتر د دمه چا په غړنه د خسته په هلمند کې د 2003 میلادي کال ورسته چې د بی بی سی خبريال عبدالسمد روحاني پکې په مرموز ډول وژل سو غني نور پیش هم رامنځته سوی دي چې دولتي مسولونو او کشفي ادارو د تحقیق او پلټون تر خبر ورسته پر دوسیو خاورې اړولې دی او د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې هم د پام وړ کار نه دی سوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تر دې وروسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره اونیس پروګرام او د ګوډیا چار پروګرام چې کومېډي پروګرام دی. خو تر هغه مخکې څو رپورټونه. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلي چې وینزویلا خپل ډیپلوماتان باسي. د واشنگتن روابط له ډېرې مودې راهیسې له وینزویلا سره خراب دي. په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم نامشروع بلل سوی دی او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د 2019 میلادي کال یعنی د روان میلادي کال په پیل کې خپل ځان د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د ایستلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د 13 جنوري د میاشتې د 14 د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووزي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په سلو کې 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په مسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یوه ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي محصو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هیواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت د غراز ویل چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونه لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی محصو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یوه ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ. د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالات او 50 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورا تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم په رسمیت پیژني روسیا، چین او ترکیه شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او اوس باور سو پر جرګه خبرو ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې شاید جمهوری ریاست له لوري د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ثور د 9 نیټې ټاکل یو سمبولیک اړخ لري. په همدې حال کې یو شمېر تاریخ پوهان وایي چې د سولې لویه مشورتي جرګه باید د 8 او 10 ثور په تسلسل جوړه نه سي. د جمهور ریاست ویلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه به تر راتلونکي کال د ثور په نهمه نیټه جوړه سي. تاریخ پوهان دې ته اشاره کوي چې د ثور په اوومه باندې په افغانستان کې د شور پخوانی شوروي په پلوي انقلاب شوی و. په اتم د ثور باندې مجاهدین د هغه مهال کابل ته ننوتل او دوی نه غواړي چې په نهم د ثور باندې مشورتي لویه جرګه وشي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت لوري په داسې حال کې د ثور نهمه د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه اعلان شوې چې له دغه نیټې دوه ورځې مخکې وم او اتم له ثور خلک خې خاطرې نه لري. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي شاید جمهوري ریاست لوري د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ثور د نهمې نیټې ټاکل سمبولیک بڼه ولري. د دې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ولی دا نه تابعی امکان لري چې مثلا یو سمبولیک شکل باندې استفاده دي نیوستي خو زه فکر نه کوم چې دا دي کاټو ما مخکیم دا ویلو چې دا مشروع مشورتي جرګه چې د کومه هوت په اخیره کې دا کړي و مارچ په ان کې ما ول نو ویل چې دې پرګزار کول ډیر مشکل کار دی په دا وخت باندې.
تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په اساس د راتلونکي کال د ثور نهمه د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه وټاکله. د ولسمشر مرستیال وین شاوسین مرتضوی ردوی چې ګوندې د مشورتي جرګې لپاره د نهم د ثور د وم او اتم د ثور د تسلسل په هدف ټاکل شوی وي. په همدې حال کې یو شمېر تاریخ پوهان باور لري چې د سولې په هدف یو شریک نظر ته رسیدو لپاره په نهم د ثور د سولې د مشورتي جوړېدل خلک وم او اتم د ثور تر خو خاطرو توړي. په افغانستان کې د ثور ومه هغه ورځ ده چې د ډیرو افغان سیاسینو په وینا د محمد داود خان جمهوریت لپاره خونړی و او د هیواد لپاره ناوړه پایلې درلودې. همداشان اتم د ثور د کمونیستي رژیم د وروستي مشر ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د سقوط او د مجاهدینو د بری ورځ ده چې وروسته ترې کورنۍ جګړې پیل شوې او ډیری افغانان دغه دواړه نیټې د افغانستان د بدمرغۍ پیل ګڼي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفی وایي چې حکومت نه باید د وم او اتم د ثور په تسلسل په نهم د ثور د سولې مشورتي جرګې نیټه ټاکلی وای.
زه په دې عقیده یم چې دا دوی منحوسی ورځې وي، وومه او اتمه. د افغانستان لپاره دواړو ورځو بدبختۍ راوړي، مرګونه یې راوړل. نو په دې اساس حکومت باید دا ورځ په دې ورځو په تسلسل کې نه وای ټاکلی، یو بل ورځ ته یې دا هغه ځنډولی وای. نو په دې اساس زما له نظره دا تسلسل ښه شګوم نه بولو.
نوموړی وای داسې نشي چې د ثور نهمه دی هم سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیله لمنځه یوسیو د یو بل تور تاریخ پیلامه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په فرمان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ملي او ستر فرصت ګڼل شوې تر څو د خلکو د استازو او د حکومت د رهبرۍ نظریاتو ته په پام سره د سولې لپاره تګلاره جوړه شي.
د افغانستان حکومت ویلي چې په د ثور په نهمه نیټه به په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه سي. په افغانستان کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي او د تاریخ څېړونکي دا شګوم نه بولي، نو دا د دوی دا کوم علمی بنیاد نه لري چې په نهم د ثور باندې جرګه وسوه عواقب د افغانستان لپاره بد وي. دا صرف د یو شمېر خلکو اندیښنه او انګیرنه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو مخکې ما پوښتنه وکړه چې که تاسو ته معلومه وي چې په افغانستان کې به اوله لویه جرګه څه وخت سوي وي، او ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. خو د یوازې یو اوریدونکي پیغام د یو داسې کتاب پر اساس دی، د معلومات د یو کتاب څخه راخیستل سوي دي، د یو معتبر سرچینه لري. محیب الله له کندهار لیکلي: لویه جرګه لومړی ځل د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه سوه. د میرویس هوتک لویه جرګه دومره لویه نوه. کتاب د میر غلام محمد غبارش په اړه د امین الله دریڅ. محیب الله صاحب، مننه ستاسو د پیغام څخه. دغه لویه جرګه په 1446 مریس هجري کې جوړه سوې وه. د احمدشاه بابا د ټاکلو دپاره په دغه لویه جرګه کې احمدشاه ابدالي د افغانستان مشر وټاکل سو. تر هغه وروسته بیا بله لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه بلل سوې ده، د امیر امان الله خان په وخت کې و په 1301 هجری لمریز کال کې چې پاغه کې د افغانستان د اول اساسي قانون چوکاټ جوړ سو، قانون جوړ سو، په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته سو. د افغانستان کې جرګې، سیمایي جرګې، قومي جرګې، کلیوالي جرګې، دا مختلف رقم جرګې کې نو تاریخ به شای ډیر زوړ وي، خو لوی جرګه مشهور یې د احمدشاه بابا د ټاکلو او د افغانستان د اساسي قانون د ټاکلو جرګې دي. ډیره زیاته مننه محب الله صاحب. دا یو بل اوریدونکي پیغام راستلو چې جالب وو. سلام فیصل لوګر لیکلی چې په افغانستان کې اولنی یا سلام فیصل لیکلی چې په افغانستان کې اولنی جرګه دا من را خان په وخت کې جوړ شوی و. خو ذبیح الله د هلمند څخه لیکلی و چې اوله لویه جرګه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي په وخت کې جوړ شوی و. نو ذبیح الله صاحب هیله ده چې تاسو دغه معلومات اورېدلی وي. سلام فیصل صاحب، ستاسو معلومات هم بیخي صحیح و. ډیر زیات مننه چې پیغامونه مو راوستل. اوس ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیری وژل شوی دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو د سرې قطې دوه جګړه ماران وژل شوی. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي داد الله قانی په وینا د دغه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو په تهاجمي حمله کې 10 افغان سرتیری وژل شوی دي. د ایران د قضایه قوې نوې ګمارل سوی مشر چې له محافظه کار مذهبي مشر دی او له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواد د وتلو امر کړی دی. او ملګري ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم وژل شوي دي.
اوس واصل وصال سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس په هیواد کې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره د یو لړ نویو پلانونو د پلي کېدو خبره کوي. حفیظ ولی رحیمی نن په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل د هغې طرحې پر بنسټ چې کابینه ته د تایید لپاره سپارل شوی د ټول هیواد ورزش به په اتو زونونو وویشل شي. ښاغلی رحیمی وایي اوسمهال زیاتره ورزشي فعالیتونه یوازې مرکز او لومړۍ درجه ولایتونو پورې تړلې ده چې د یادې طرحې په عملي کېدو سره به ټول هیواد د دوی تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس د ورزش د علمي کېدو لپاره د یوې ورزشي اکاډمۍ د جوړولو خبر هم ورکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د آیرلند پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ په نوملړ کې د ظاهر خان او سید شیرزاد نومونه هم ورزیات کړل. د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زیوی دا چې د ټیسټ لوبډلې د اعلان پر مهال یاد دوه لوبغاړي د غوسیالیو ته آمده نول، نو اوس یې نومونه په نوملړ کې اضافه کړل. ښاغلی احمد زیوی ظاهر خان او سید شیرزاد په فرسټ کلاس سیالیو کې ښه مخینه لري او په انټر کانټینینټل جام سیالیو کې هم ښه ځلېدلی دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان په ټیسټ لوبډله کې اصغر افغان لوبل مشر محمد شهزاد، وکټ ساتونکي احسان جنت، جاوید احمدی، رحمت شاه، ناصر جمال، حشمت الله شهیدی، اکرام علی خیل، محمد نبی، راشد خان، وفادار مومن، یمین احمد، شرف الدین اشرف، وقار سلام خیل، ظاهر خان او سید شیرزاد شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د آیرلند په وړاندې دغه ټیسټ لوبه د هند په دهرادون کې د روان مارچ میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. په ورزشي چارو کې د ولسمشر سلاکار اجمل غنی وایي په آسیایي اولمپیک کې به د افغان لوبغاړو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره هڅې وکړي. اجمل غنی چې په دې وروستیو کې د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه هم ټاکل شوی، په کابل کې د یو شمېر ورزشي رشتو لپاره د ودانیو د پرانستې مراسمو ته وویل چې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د قدر وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی دغه مراسمو ته د وینا پر مهال د آسیایي اولمپیک کمیټې د اجرایه غړي په توګه د ښاغلي غنی ټاکل کېدل د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وګڼله. له دې وړاندې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي سمیرا اصغری د لومړنۍ افغانې په توګه د نړیوال اولمپیک کمیټې د دایمي غړي په توګه انتخاب شوې ده.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د اوس 2:19 پروګرامونه لرو. اول نیمه نړۍ پروګرام او بیا کومېډي پروګرام د غړیا چار.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه وي د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي
ما خبره دونه نه منل کې چې یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی د خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو لوي فعال سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې فرشتي غنی وړاندې کوي
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي خو په افغانستان کې تر معمولي چارې وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ یې په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکوونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پریښي افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکوونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکوونکي کار کوي یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده اغلی دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده و کوماری
چې ارڅ کار بو مچات ور وسپاري هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماوین ده ولې زما ماوین سره یو زشه زو زمر یو کارمند مر چاره سیاو ته استوي نو سهار م زنګون ورته ول مال تاسو کولای شي چې مقصد د زیته پر وخت ور ورسېږي ولې مر وخت سره خسته یو ل زنګون خو به مهلي بس رسېږي اما چې ماوین باندې زنګ ورته وې د دوه زنګو خبرو سده یاله ته او کار شروع کړی
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لومړی میاشتې دي خو بیا هم ځینی وخت یې د خپل کارکونکو تبعیضي چلند زوروي هغه وای ځینی وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکونکي خبره نه مانی
کله کله د احساس منتم یعنی روزی سن دا نفر د مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خواهش یا امر سم مونږه کوو کوم کار سی بی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سی بی احساس کوو سات من مونږه خزینه رئیس زکه د سی ډیر جدي هغه نه نیس لیک به سر پیچی کوله هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصي ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزي لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی د میدان خار لپاره نوی ټاکل شوی خارواله ظریفه غفاری ښه بیلګه ده نوموړي وایي دې دندې ته د آزاد سیالۍ له لارې غوره شوي خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلی ځالي وکړي ظریفه غفاری چې په هند کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوا یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو میرمنې هم وشي کولای دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه
هغه وای د ژوند په هر پړاو کې ل کور رانی ولې ترکاری چا پیریاله ل غنو توپيري چلندونو او ستونزو سره ل دې کبل مخ شوې د چي یو خزه ده. هغه وای تر ټولو لوی ستونزې په کاری چا پیریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې د دې وي مشرپ توګه نه منله او له همدې کبل ورته ستونزې زیږولې.
دې نه عزیز ما خبره نه منله، ما ته یو ستونزې جوړو ویل چې دا یو خزه ده، د خبرې څنګه و مانو. یو رقابت له خزو سره د نارینه په دفترونو کې لري، وړي چې دغه د خزو ځای دوی ته خالی پاتې شي او د خزه کور کې پات شي، او هر وخت دا خبره کوله چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده.
لا بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې خزي وروزي او په بیلا بیلو ادارو کې په دندو وکومري. د هغه په خبره کې چې په دولتي ادارو کې خزي زیات جذب شي او په مدیریتي برخه کې خې وروزل شي نو دا ستونزه لمنځه تلای شي.
مونږ په دې سترګو نشو پټولای او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سل حل شي چې کله د خزو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي، چې لنیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د خزو دون نور هم اورس پورس زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنۍ کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته خزي کمزوري ښکاري. د یو دولتي ادارې کارکونکو شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملای چې په کور او کورنۍ کې د درات چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ یار سره تاریخ زمال تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولای، کوم کار نشي تر سره کولای. نو ځکه چې رئیس مې را باندې امر کوي ډیر را باندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یو خزه د لاس لاندې کار وکم.
ارواپوهان وایي میرمنې تر نارینه په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې خې اوریدونکي دي او په یو وخت څو کار تر سره کولای شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د موهینیت مشره هما نورستانی په افغانو خزو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه که له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دی وکړي او پر مخ دی ولاړ شي. هغه وایي که چیرې ستونزو ته تسلیم شوی هیڅ کله هم بریالی کیدای نشي.
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
رازی واورو چې خلک په دیړه څوي چې ولی زینی نارینه نه غواړي د خزو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګم
اصلا اصول هم همدغه دي چې سلسله مراتب چې دی دغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دی د ننګرهار ولایت. لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیروي نو کچیر ته دغه لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغییر شي، هغه که هر قسمه انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولی شي مشکل منځته نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دانشي منلای چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده.
په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې زموږ په ټولنه کې زموږ په کلیو باندې زموږ په کارونه کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې میرمن نشوي کولی شي هغې مشر شي مهمان میرمن نشوي کولی شي ملکه شي میرمن نشوي کولی شي خانه شي او میرمن نشوي کولی داسې وزیر شي رئیس جمهور شي نو په هغې حساب دا داسې یو فکر سوی ده چون میرمنې عاطفه لري او میرمنې ضعیفه موجود دي له هغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره ایسته کسې بیا ګراني کي هلته شي هغه خولۍ او لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ دوی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي په دې معنا که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانېږي یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو له خوا بلکې د ښځینه وو له خوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې میرمنې نه شي کولی چې مشرانه شي موږ په دې روحیه باندې نسل وروز او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي دوی سره غد ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي چې اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې د یو ښځینه امر واخلي له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې د اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي
فکر کوم چې دا به تر ډېره د اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې لري ځینې کسان ډېر پراخه حوصله لري ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کیږي او دا شاید یوه لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخ ته ولاړې شي
د لوستو باظرفیتو میرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون د سازمان دپاره له بلې خوا د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې میرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده
بېلابېل حل لارې شته لنډ مهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغوی ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو دغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوص دا پدیده ډېره په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړې ده نر مدیر ته ورکړې فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پاتې ورسیده تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره سیاست خو خپه جوش کده او سیاست مداران هم هڅه کوي خاغ وخنه برخه ترې ځان ته کی خو معلومه نه ده چې دغه په جوش راغله سیاست به همداسې ګرم پاتې شي او که به بیرته ژر سوړ شي د خپرونې په پیل کې مو له یوه غټ چارواکي سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې د زیاتو ماشومانو زیږولو مخالف دی تاسې ولې د ډېرو ماشومانو زیږولو ته خفه یئ
هو ځکه خفه یو چې نفوس زیاتېږي او څومره چې نفوس زیاتېږي همدومره له مونږه روغتیایي خدمتونه شفاخانې او کلینیکونه غواړي
نو اوس مو دغه لږ نفوس ته کله دغه خدمتونه رسولي دي چې ډېرو ته به یې ورسوئ
دوا او نور طبي وسایل غلا کوي ځکه تر ناروغانو نه رسېږي
څوک یې غلا کوي
د شفاخانو او کلینیکونو کارکوونکي
نو ولې مخه نه نیسئ
مخه یې نه نیول کیږي ځکه څوک چې د مخنیوي لپاره وګمارو هغه هم د جوال خوله ورسره نیولې وي او له پخوا هم د غلا کچه زیاته شي
نو بیا د نفوس زیاتېدو مخالفت ولې کوئ
ځکه یې مخالفت کوو چې بیا کنټرول سخت شي او نشو کولی چې امکانات ورته برابر کړو
نو څه باید وشي؟
باید د ماشومانو ترمنځ وقفه رامنځته شي، یعنې درې څلور کاله وروسته ماشوم وزیږوي.
اوس خو خلک د دې لپاره ډېر ماشومان زیږوي چې جنگ دی، او خلک وایي که یو په جنگ کې مړ شي نو بل خو به ژوندی وي.
دغه منطق هم نه منم، ځکه داسې هم ډېر پېښ شوي چې بسته کورنۍ له منځه تللي وي. نو موږ دې ته خفه یو چې د چا اولادونه ډېر وي، په روزنې پسې نه رسېږي، په تعلیم پسې نه رسېږي.
خو داسې هم وي چې یو لا ډېر په کږه لاره روان وي، ځکه یو ته ناز ډېر ورکول کېږي او آخر له نازه بې لمازه شي. په دې کې څه وایي؟
ته رښتیا وایې، خو بې ځایه ناز دې نه ورکوي.
د تاسې دغه وړاندیز مو چې کړی ډېر بې وخته نه دی؟
نه، موږ څېړنې کړې، موږ مطالعه کړې، او بیا مو له خلکو غوښتي چې د اولادونو راوړل کم کړي.
څه ګمان کوي چې خلک به د تاسې خبر ومني؟
نه نه، نه مني، خو موږ هم باید خلکو ته یو څه ووایو چې فعال ښکاره شو. که همداسې هېڅ ونه وایو نو بیا خو لا له انتقاد لاندې راځو.
دا ځل خو مو دا خبره وکړه، بل ځل به څه وایي؟
بل ځل ته مو لا چورت نه دی وهلی، تر بلې نړیوالې ورځې به په بلې خبرې چورت ووهو.
یعنې چې تاسې هم خپل وخت اړوئ.
دا خبره مه ثبتوه، او آب د ریکارډ دې ونیسه چې موږ هم استراحت ته اړتیا لرو، سیاحت ته اړتیا لرو. دا وخت به بیا نه وي، نو باید اعظمي ګټه ترې واخلو. خلک خپل کار کوي، نه دې موږ خبره مني او نه دې بل چا.
ښه نو خلکو ته مو پیغام څه دی؟
له خلکو هیله کوم چې اولادونه کم کړي، د اولادونو ترمنځ وقفه په پام کې ونیسي، او که دا کار نه کوي خپل تاوان دی نه دی کوي. بل پیغام مې دا دی چې مجردان د ودو نظر نه کوي، په 50 یا 60 کلنۍ د ودونه وکړي، په خپله به د ماشومانو زیږولو پروسه په کنټرول کې راشي.
نو له تاسې د روغتیایي خدمتونو رسولو تمه نه کوي؟
هو، موږ کوشش کوو، خو شاید لاس مو ورغونه رسېږي. د موږ په تمه دې نه کېني. وایي کونډه د لوره په تمه کېناسته، له مېړه ووته.
وروستۍ پوښتنه کومه؟
وبخښه، نور حوصله نه لرم، بیا به د کومې بلې نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه درسره وکړم. په مخه دې ښه.
ځینې خلک وایي کار چې په سلا وي بې بلا وي، خو د ځینو سلام له بلا کمه نه وي. لکه داسې:
ښه، او دې نه ویل چې څنګه دې لاره غلطه کړه او د مونږ کره راغلی د خیره؟
ما ویل چې یو کار وکم او له تا سره مشوره پې وکم. وایي کار چې په سلا وي بې بلا وي.
ښه، نو بېکاري ستړی کړې؟
او ښه ستړی کړم، چې لا د پښو او ملا درد یې هم راته پیدا کړ.
نو څه قصد لرې چې څه وکړې؟
ما ویل یو دوکان وکم.
د څه شي دوکان؟
دغه د چایو، بوري او نور خوراکي شیانو.
چیرته؟
په خپله کوڅه کې.
پام چې دا کار ونه کړې.
ولې؟
ځکه چې د کوڅې خلک دي، هر وخت پیسې نه وي ورسره او سودا په پور وړي. نه به هم نشي ورته ویلی، ځکه خفه کېږي درنه، او په قرض به یې هم نشي ورکولی، ځکه سرمایه دې ورکېږي.
دا خو دې رښتیا وویل، که نه وي په کوم لوی مارکیټ کې ونیسم؟
له لوی مارکیټه خو هسې هم لرې ګرځه، لوی مارکیټونه خو ټول وسوځېدل. اوس چې هر مارکیټ لږ مشهوره شي او نوم پیدا کړي، نو اور اخلي او هر څه په یورو بدلېږي.
نو چې داسې ده، له دوکانه به تیر شم، کوم رستوران به جوړ کړم.
که رستوران جوړ کړې، پیسې به ضایع هم نه کړې، داسې ګټه لري.
غلی شه، بې ځایه مه غږېږه، هسې سړی مه غرقوه.
ولې به غرقېږي؟
د رستوران خو اول کرایه ډېره وي، بیا اشپز، د اشپز شاګردان او دا نور شاګردان چې ډوډۍ ویشي، دا هم ډېر کسان په کارېږي، او دا ټول ډبلې تنخواګانې غواړي. د رستوران مالیه هم ډېره وي، او چې یو ځل د سامان او میزونه څوکۍ واخیستې، بیا یې خوشې کولی هم نه شي.
بیا هومره ګټه هم کوي.
درته وایم چې مه غږېږه، خو نه منې. چې یو ځل دوستان او اشنایان پرې خبر شول، بیا نو ورته ټینګ شه. د ورځې خو به 8 تنو دوستانو او اشنایانو ته هم مفته ډوډۍ ورکوې، په داسې بلا به اخته شي چې بیا به ځان ترې نشي خلاصولی.
که موټر واخلم څنګه به وي؟
څه ډول موټر؟
ټیکسي.
چې دا کارونه کې که نوی واخلې قیمت یې لوړ دی، او که زوړ واخلې مصرف یې ډېر دی، او څوک پکې سپرېږي هم نه. په نوي به ډارېږي هم چې څوک یې درڅخه ونه تختی، او تختول خو یې خیر چې پرې مړ دی نه کي. هره ورځ یې 100 تنه د نویو موټرو خاوندان وژلي او موټر یې ترې تختولی. ځان پوهېږه.
نو دی خور څه وکي بیکاری هم ښه نه ده.
که کراچۍ واخلم او څه پې خرڅ کړم؟
کراچۍ ښه ده خو هره ورځ به له ترافیکو پولیسو سره لاس او ګرېوان یې، دومره به دې ګټلې نه وي لکه سرګردانی او لالهندي چې وي. که له پولیسو ځان وساتې له سړو او ګرمۍ نه شي ساتلی، په سړو کې شیان یخ وهي او په ګرمۍ کې ورستېږي.
که لیلامي پې خرڅ کړم؟
کاشکې په لیلامو یې کې فایده وای چې یوه ورځ په تېره شي خپل رنګ او ځلا یې له منځه ځي او خړ پړ شي، چې بیا څوک ورګورې هم نه. لیلامي خرڅول غټ مهارت او تجربه غواړي او دا کار دې تا له وسه پوره نه ده.
تا خو داسې لیوان را خوشې کړل چې اوس د تېښتې لار هم نه وینم. سم قیامت دې جوړ کړه بابا.
چېرته ځې؟ کېنه، د ډوډۍ وخت دی.
ځم چې له بل چا سره مشوره وکړم، تا خو مې غړي نور هم را سست کړل.
زه په خدای که بل هېچا داسې مشوره واورې چې یوه به دې پیدوه شي.
ځه وروره، په تا خلقت و چې له ده نه مشوره غواړې، زه یې وډاره کړم.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړ بشي نور، مسکو نه را بشي نور. مسکو د سولې پور شو، مسکو د سولې غولی. مسکو د جنگ ابتدا، مسکو د جنگ انتها. پرون مسکو وهلو، نن یې کړو مونږ د لاسا. پرون یې اور راویشتو، نن کا د ګلو څخه. پرون یې اور راویشتو، نن کا د ګلو څخه. مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړ بشي نور، مسکو نه را بشي نور. او مونږ نه لار ورکه ده، او مونږ په دو کې حیران. او مونږ نه لار ورکه ده، او مونږ په دو کې حیران. چې یو د بل مونږ مټ بازو یو، که یو د بل د سر دښمنان. او مونږ نه لار ورکه ده، او مونږ په دو کې حیران. مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړ بشي نور، مسکو نه را بشي نور.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او زهیلا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you. نشته تجره زرخم بیکاری شوم رو سوانا فریاری در رغ دو امید می نشته تجره زرخم بیکاری شوم رو سوانا فریاری پر زخمی تو دی بلا پڑ لی اما تجره زرخم بیکاری شوم رو سوانا زخمی تو ری بلا پڑ لی اما تجڑ زخم کاری شوم رسواتا پیاری تو دستر کے کماری در تکم نا لگاری تجڑ زخم کاری شوم رسواتا پیاری